The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي قدمونو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی نن د نهې ورځ ده او د اګست میاشتې دیرشمه نیټه ده پاکستان کې دی وخت شوې دی د ماسخوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسخوتن 9 نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه شوې ده د ډیوه ریډیو او ټی وی په دې یو ساته خبری خپرونه کې زانیلا خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هرکلی وایو د نن ورځې مهم خبرونه صدارنګ دي
نن په ګرد د نړۍ کې په جبري توګه د بې درکه سو خلکو ورځ مانځل کیږي په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زوره بې درکه کړي او یا یې وژلي دي
او افغان چارواکي وایي د پاکستان پولی ته نږدې پکتیا ولایت صوبه کې پوځي عملیاتو کې نږدې 100 مذهبي وسلوال وژلي دي په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې 4 کماندانان هم شامل دي
او هند ته په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت په ښه مهال ترسره کیږي د دې ترڅنګ به قدرمن اوریدونکو هم په دې خپرونه کې راسره اوري د خیبر پښتونخوا حکومت په ایالت کې غیر راجستر کډوالو ته تر 15 نومبر پورې وخت ورکړی دی او بل خبر دا دی چې انګلینډ د پاکستان خلاف د کرکټ د لوبو په تاریخ کې په لومړي ځل د 50 اوورونو په لوبه کې 4 سوه 4 څلوېښت منډې جوړې کړې دي
او د دغه نه علاوه یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه تاسو لپاره لرو چېرته ځای ما موږ سره اوسئ قدمونو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی د رازو اولنی رپورټ تاسو سره شریکوو نن د بې درکه کړې شوي خلکو په حق لباندې نړیوال ورځ مانځلی کیږي او په دغه موقع باندې د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی لخوا هم یو بیان جاری شوی دی او دوی وایي چې په آسیا کې په غټ شمېره خلک په روزانه په بنیاد باندې بې درکه کړې کیږي د دې ادارې صوبائی کوآرډینیټر زمونږ همکار نصیر کاکر سره خبرو کې ویلی دي چې دا مسله هله هواری دي شي چې د سیمې ټول حکومتونه په د دې ریجن ټول حکومتونه په ګډه دا یو جرم وګرځوي په دې حق له باندې نور تفصيلات په دې رپورت کې
د بيدرکه کسانو دروځ په داسې حال کې منځل کیږي چې نړیواله ورورولي او د بشري حقوقو ادارې وایي پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده او په زیات شمیر سیاسي فعالین او وګړي په زور بيدرکه کړل شوی دي چې د ځای ځایګي په اړه څه معلومات نشته په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي د حکومتي استخباراتي ادارو لخوا په زور د مخالفینو د بيدرکۍ لړۍ له نا آرامه بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د سند و کراچۍ ته هم غځېدلې ده په کوټه کې د بشري حقوقو د ادارې مشر شمس مندوخیل ډیوه ریډیو ته ویلي حکومتونه د بيدرکه کسانو د قضیې په حل کې ناکامه پاتې سوي او داسې ښکاري چې بې وسه دي
خلق اوس په کراچی کې څه صورت حال دی او خیبر پښتونخوا کې دی په وزیرستان کې دی دا په سوات کې دا وسو دا د سټیټ په ډیر زیاتې د ځکه چې ریسنټلی کفایاتي یورپین یونین هم رپورټ ورکړی په بلوچستان کې د انساني حقوقو ډیر زیاتې وایلیشن روان دي امریکای ورته په دغه باندې رپورټ په بلوچستان کې وایلیشن روان دي نو په دې صورت حال کې ما سره مخلاصاوي چې حکومت دا نسټونه دی چې لاخې باید چې حکومت دا څرګنده وکړي او دا خلکو د حکومت خلک جوړي دغه ته د وکیلانو د عدالت شهودیت ورکړي
په بلوچستان کې د بيدرکه کسانو لپاره مبارزه کوونکې 15 اویا کلن بلوچ مشر ماما قدیر بلوچ دا کوي چې هغه ایالت کې تر 15 زره پوری بلوچ سیاسي فعالین استخباراتي ادارو له خپل کورونو پورته کړي دي او هیڅ درکې اوس نسته
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست هولیست جوړ کړی دی پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دی او اته زر سه بالا مسخ شده لاشونه دا وقت مشته ملاو سوی دی دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی بیا غوی سه پشتانه کئی تحقیقات کئی انویسٹیگیشن کئی بیا دوی وزنی مسخ شده لاشونه مشته استی
بلوچستان کې لتیری یوونیمی لسی زرایس بلوچو د کشتی کچی په بغاوت لاس پوری کړی او د ایالت په شتمنیو د بلوچ اولس د واک غوښتنه کوي. د بشری حقوقو مشر شمس مندوخیل وای حکومت د دې خبرې پابند دی چې د یو کس د نیونی څلورویشت ساعته وروسته هغه و عدالت ته وړاندې کړي. خو له بده مرغه د ده په وینا پاکستان کې په کلونو کلونو خلک بې درکه کوي او د هغوی د خپل خپلوانو چیغو او بغارو ته څوک غوږ نه ږدي.
او دا د خلکو بنیادی حق دی، انسانی حقوق او بین الاقوامی حقوق سری هغه دا حق ورکوي چې هر چیرې څوک پورته کړي هغه به په چوبیس ګنټو کې چې دی هغه به په عدالت کې ظاهر وي او موجود دي به وراولي د عدالت له، لیکن هغه دلته دا نه کاږي، نه عدالت کې، نه وکیل شته باندې، نه یو هغه داسې نشته.
د ملګري ملتونو سرمنشي بان کې مون د بې درکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولو هیوادونو ږغ کړی چې د بې درکه کسانو د درک لګولو په اړه دي جدي اقدامات وکړي او په دې اړه دي پوهاوی لا نور هم زیاته کړي. شمیرې وای ګرد د دنیا کې هر ورځ تر شپږ سوه زیات خلک بې درکه کیږي. دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبری خپرونې ته ادامه ورکوو. اوس هم زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د بيدرکه بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی سازمان غوښتنه کړې ده له نړیوالو ادارو څخه چې په هغه ایالت کې په زور د بيدرکه کړل سو کسانو او د هغوی د مړو د سړک لغاړې د مندنې تحقیقات وکړي. په بلوچستان کې بې درکو کسانو د راخوشي کولو او د هغوی د درک لګولو په خاطر د کوټې د مطبوعاتو د کلبو مخې ته تر شپږ کاله پورې یو احتجاجي کمپ هم لګېدلی و چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو سوله ییزه کمپ و چې د بې درکه کسانو د درک لګولو په خاطر لګول سوی و. حمید سمسور ورباندې نور تفصیل هم له کوټې راکوي.
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقادر بلوچ نن په کوټه کې ویل چې ورځ تر بل د بيدرکسو خلګو شمیره دلته مخ په وړاندې روانه ده.
یا یو به تاریخ نه درغلی دی، احتجاج موږ را روان دی، نه د ښکار سوي دی، نه مشته دا معلوم سوي دی چې چیرې دی چیرې نه دی. دا هم څخه شو د لاشې زیات سوي دی کم نه دی سوي. پنځه دې زر کسان به درک دی، اته زر سه بالا مسخ شو د لاشو لته دا موږ فیرس کې دی. دا لا پتا افراد فیلس موږ هر کله دا تیارو او دا گورنمنٹ تا مشور کړي دی، های کورٹ تا مشور کړي دی، سپریم کورٹ تا مشور کړي دی، انساني حقوق ادارو تا مشور کړي دی او اقوام متحده تا هم مشدا فیرست ور کړي دی.
ماما عبدالقادر بلوچ د ملګر ملتونو د بخښنې نړیواله اداره او له نړیوالو مدني ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په زور باندې د بې درکسو خلکو پر خوش کېدو کې دی خپل رول ولوبوي. وایس پار بلوچ میسنگ پرسن لتیرو اتو کلوزخه د کوټی د مطبوعاتو کلب مخته یو کیمپ هم پرانسته دي. دوی د بيدرکسو خلګو عکسونه دالته یشدي. خو د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کړ بیا د بيدرکسو خلګو شمیره ډیره کمه بیانوي. د دله خلیص د ملګرو ملتونو په زور د بيدرکسو خلګو د کمیټې پر وی پانه باندې د بلوچستان د بيدرکسو خلګو شمیره یوازې 50 کسه لیکل شوی ده.
اتنے بھی ملٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ان کو ہندوستان کی ریاست اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را فنڈ کر رہی ہے.
د صوبایي حکومت ویان وی چې البته امنیت خوندي ساتونکو ادارې هغه وسلوال کسان چې د هند حکومت او د استخباراتي ادارو لپاره دلته کار کوي له دوی سره مالی مرسته ترسره کوي او دوی دلته عادي وګړي پادب کوي. داغو تاپوس کول زموږ قانوني حق دی.
مې هماره پاس 98 کی تعداد ہے جس کو ہم انکوائر کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں مختلف کیمپس ہیں، یہ وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈیٹا میں ان کو مسنگ شو کر دیتے ہیں. وہ والنٹیرلی مسنگ ہے، انفورسڈ ڈسپیئرنس نہیں ہے.
اتنیوی کسان دی چې عمر ته معلومه ده په دوی کې ډیر داسې همستا چې هغه په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې تربیه ترلاسه کوي، لکه دوی دلته د ورک خلکو په شمیره کې اچولې دي. دوی په خپل خوشه باندې ورک دي او دوی ته په زور باندې بې درکسوي خلک نشي ویل. باید په زور باندې د بې درکسو خلکو او په خوشه د تللو کې توپیر وشي. انوار الله کاکړ وی چې زموږ عسکري ادارې او سیول ادارې په اپیکس کمیټه کې ټوله جواب دی. هغه هیڅوک هم بې درکه نشي وړاله. و حکومت ته جواب ورکوي او حکومت سیدی لدوی زخه پوجګه چم کوي. خو په بلوچستان کې د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل بیا د حکومت اداوی ردوي. شمس مندوخیل وی چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو ستری سرغړونی روان دي.
خلک پورته کې مقدمه نه پرچلی او بیل دغه باد سي دی مړې کې او بیا تسکی او په داسې ویرانو کې تسکی سي ډیر د اغه غسه باز داسې لاشونو ملاسوي دي د اغه شکلونو نه پزندل کاج داسې قبرونو ملاسوي دي سي پاغه کې ډیر خلک پرې وځي شخ کړی دي او دا په یو ډیستریک نه دي دا په مختلفو ډیستریکو کې دا وخت شروع دي.
د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په وار وار باندې په بلوچستان کې د تشدد پر روانو پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بشری حقوقو د سترو سرغړونو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
او سوریدونکو د نو ریپورتونو اړخ ته راځو. څنګه چې تاسو ته مونږ وویل چې نن د بې درکه کړې شوې خلکو نړیوال ورځ مانځل کیږي، هم په دغه حق لباندې اوسنې ادارې یو ریپورت هم دی د بې درکه شو خلکو په حق لباندې. د پاکستان بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم یو بیان جاری کړی دی او دوی ویلي دي چې په آسیا کې په لوی شمېره خلک په زوره بې درکه کیږي او داسې ځکه کیږي چې تر اوسه پورې دا یو په باقاعده توګه جرم نه دی ګرځول شوی. رپورٹ وای چې دا وخت لګ تر لګا 15,000 خلک بے درک دي او حال دا دی چې حکومت د جمع کړې شو مقدمو پاړه د ستر عدالت لخوا جاری شوی حکم باندې څه عمل هم نه کوي. په دې حق باندې نور تفصیلات اورو د رابعه پیر په دې رپورٹ کې.
د جبري بې درکه کوونکو خلکو د نړیوالې ورځې په مهال د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان له اړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې آسیا کې په لوی شمېر خلک اوس هم په زبردستۍ بې درکه کیږي چې مخنیوی یې تر هغه نسي کېدی تر څو چې دغه عمل په باقاعده توګه جرم نه وي ګرځول سوی. د نړیوال قانون تر مخه د جبري بې درکۍ مطلب د ریاستي ایجنسۍ یا اتارټیز له اړخه خلک نیول، بندي ساتل او بیا ته دوی په اړه څه معلومات نه ورکول چې دوی چیرې او په څه حال کې ساتل سوي دي. ملګرو ملتونو دغه جبري بې درکۍ د بشري حقونو په ضد جرم ګرځولی دي. په پاکستان کې د کال 2002 راهیسې د جبري بې درکۍ په زرګونو پیښې مخې ته راغلې دي او په دې اړه کارکوونکي امنا جنجوه لیوا ریډیو سر خبرې کوي. د دې د شمیر په اړه وایي
زیادہ تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور اس وقت بھی انکوائری اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے اگر قواعد کو جمع کیا جائے تو وہ کم از کم 5,000 کے قریب ان کی تعداد بن رہی ہے. ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جائے. پاکستان کے قوانین انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ انفورس ڈس اپیئرنس کے اوپر دستخط کریں اور اس کو پاکستان میں رائج کریں.
په پاکستان کې حالات نور هم خراب دي او دا وخت هم کچری د بشری حقوقو شمیر رايو ځای کړی سي نو لشتر 15,000 پورې خلک بې درک دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا د انسانیت په ضد جرم وګرځول سي او پاکستان ته پکار دي چې په دې اړه نړیوال کنونشن لاسلیک کړي او دا په پاکستان کې رایج کړی سي. د امنا جنجوه تر مخه د ډیفنس آف هیومن رایټس له اړخه د تیرو 12 کلو راهیسې د بې درک خلکو شاوخوا 250 مقدمې په ستر عدالت کې وخت په وخت جمع کړي سوي دي چې په کې دا وخت هم تر 300 پورې مقدمې روانې دي. ولې چې په څه مقدمو کې حکومت د ستر عدالت ته حکم تر مخه هم عمل نه کوي. امنا جنجوه زیاته کړه چې د حکومت لاړخه د څنګه کېدو له وجې به اوس د مختلف تنظیمونو سره په ګډه یو تحریک پیل کوي چې په کې به عدالتونو کې درخواستونه جمع کیږي. د دې نه علاوه پر دغه معامله به د خلکو ترمنځ پوهانه خوروي او درېیم به ناستې او مظاهرې کوي او په ټوله هېواد کې به کیمپونه هم جوړیږي. د هیومن رایټس کمیشن لاړخه جاري سیوی بیان کې ویل سیوی دي چې سریلانکا په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې د بېدرک خلکو په اړه نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی، او نور هیوادونو لپاره هم ضروری دی چې دغه کنوینشن لاسلیک کړی سي، ولې چې د دې مخنیوي تر هغه نسی کېدی تر څو چې دغه عمل په باقاعده توګه جرم نه وي ګرځول سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو، او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د هندوستان او امریکا ترمنځ د پراخي ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري یو یاداشت لیکل شوی دی. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په یو شریک بیان کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو چې کوم ماهرین دي هغه به کولای شي چې د لژدونو او د بیا رغونې چې کومې اسانتیاوي دي د هغو به کتنه کولی سي. په پاکستان کې په دې باب څه اندېښنې دي؟ زموږ خبریال ارشد حسین هم له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
دفاعي څېړونکي ګڼي چې د امریکې او هند ترمنځ د یو بل د پوځي اډو او د سامانونو کارولو لوزنامه د پاکستان د پاره پر راتلونکي وختونو کې د اندېښنو وړ ګرځېدی شي. د لاجستیک ایکسچینج میمورنډم آف اګریمنټ لاندې امریکا او هند سیمه کې د چین مخپسی واقعیدونکو اثر رسوخ باندې د نظر ساتلو او د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره د یو بل پوځي اډې کارول شي. د امریکې یوې مجلې فوربس په خپل یو مضمون کې چین او پاکستان ته د امریکې او هند ترمنځ تر سره شوې د دغه دفاعي لوزنامې خبرداري ورکړې، او مطبوعاتي رپورټونه وایي که هند د امریکې په مرسته د دغه دفاعي لوزنامې لاندې د جټ انجن جوړولو صلاحیت ترلاسه کړو او د امریکې لخوا ورته ډرون ټکنالوژي په لاس ورغله، نو دې سره د پاکستان روایتی دفاعی صلاحیتونه متاثر کیدی شي. د دفاعی چارو سیلنکار بریگیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای دا لوزنامه په مستقبل کې د پاکستان د پاره د اندېښنو وړ ګرځېدی شي.
خاص کار چې کوم د ترخه ګره او دغه کې نغې نه هندستان استفاده کولی شي چې پاکستان باندې فشار واچي، یا امریکا ځان سره یو ځای کې او پاکستان باندې اثرات. بل خوا چې کوم ډیفنس ټیکنالوژي دا پاغ لاره کې خاص کار چې دی کې دوا دغه چې کوم دی تاون په دوا دغه کې علاقو کې هغه دا دي چې جیو جیټ انجن او یو د انمانډ ایریل وېکلز یو ای بی چې ورته وي ته کې دا تاسو کې د ډرونز وغیرہ ورته وایي، نو دا د ټیکنالوژي هند ته رالا بیا دا د پاکستان لپاره ډېر لوی خطر ده. خاص کار په روایتي جنگي یو بل قابلیت کې هند بیا پاکستان باندې سبقت وړي شي او ډېر لوی سبقت پاکستان باندې وړي شي، نو دا خطرې پاکستان لپاره شته.
اخوا د دفاعي چارو سیلنکارا ډاکټر عائشه صدیقه نظر لري چې امریکا د پخوانه په افغانستان کې پوځي اډې کاروي او د هند د پوځي اډو کارولو لوزنامه په پاکستان کم اثر نشي غورځولې، خو هند ته د امریکې لخوا د جنگي اسري ټکنالوژي انتقال د پاکستان د پاره د سوچ یو خبره ده.
پاکستان کې حواله سے خپل جو اسپیکټ زیاده سوچنے کی جس پہ ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے وہ تو ویسے بھی وہ اکٹھے مل کے لڑ رہے ہیں، لیکن جو تنظیمات ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے ایک دباؤ جو ہے وہ ہوگا پاکستان پہ آئے گا.
دعوی دغه معاہدہ کې د پاکستان په حوالہ چې کوم د تشویش خبره کې دی شي هغه د ترهګرۍ او کلدم تندرو تنظیمونو پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې خبره ده، او دغه یو اړخ دی چې پاکستان په فشار کې راوستل شي. فوربس مجله لیکي چې د امریکې لخوا ترلاسه کیدونکې وسله په ډیرو محاذونو د هند په کار راتلی شي، او په خصوصي توګه د جیش محمد په شان تندرو تنظیمونو خلاف جنگ کې، ولې چې جیش محمد امریکا او هند دواړه خپل دښمن ګڼي، او د دغه ډلې مشر مسعود اظهر خو د هند په نخه دی. ښکاره دی وی چې روان کال هند هڅه کړې وه چې ملل متحده د مسعود اظهر یو عالمی ترهګر وګرځوي، خو چین د هند د دغه ګام سخت مخالفت کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پدمنو کتن کو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو زمونږ د خبرونه دی وختي په ټي وی باندې هم لیدې شي. یو خبر به تاسو سره دلته کې نړیوال شریکو چې د امریکای د بارنو چارو وزیر جان کیری د ګل پر ورځ د بنگلاديش سفر کړی دی او هلته د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د لیدو وروسته ویلي دي چې د بنگلاديش اعلی وزیر د ترګرای په ځد جګړه کې د امریکای سره د نږدې اړیکو خواهش څرګند کړی دی. جان کیری اعلان کړی دی چې واشنگټن او ډاکا په نورو اضافي اقداماتو سلا شوي دي د کوم لاندې بچي د دواړو استخباراتي او قانون په ځای کوونکي ادارې د غمرستو ته نور وده ورکي. اوس راځو د رپورټونو اړخ ته. او څنګه چې تاسو لازی وړاندې واورېده د ارشد حسین دا رپورټ چې د هند او امریکا ترمنځ یوه لوزنامه شوې ده چې تر مخه به د یو بل فوزي اډې او سامانونه کارولی شي. په دغه حقله باندې اوس کتونکو موږ سره دی وخت د ډیو ریډیو څېړنکار د نیویارک نه په لاین باندې دی او هغه نه به پوښتنې په دغه حق له باندې کوو. ستړي مشه پیر زبیر صاحب
بخیر.
څنګه چې تاسو واوریدل دا چې کملوز نامه شوې دا اول خوراته دا وایي چې د دې په دغه سیمه باندې ساسرات کې دی شي
چې دا لوز نامه خو مونږ وینو چې دا اصلي کوشش خدا دې چې کوم د چین اثر دې چې کوم زیاتې لګیا دې په علاقې کې اغه مخنیولې لپاره دوی هند او چې کوم امریکای تاون دې دا منګولي دوی چې دا د کال کې او سو کالو نه دې کې پرمختګ را روان دي. خو اوس دلته دوی چین سره سره دوی کوشش په کوي چې تر هر غره په خلاف کوم جنگ دی هغه کې امریکا او هند ملګرتیا زیاته کی. نو که مونږ وینو چې کوم امریکای او د هند داسې ګروپونه چې کوم دواړه دشمنان دي لکه لشکره طیبه شوا لشکره جنگ وشوا چې کوم افغانستان کې دي, نو هلته مونږ وینو چې افغانستان کې به دوی تعاون کې به اضافه کیږي. او دې نه علاوه اوس دوی دواړه په دې پابند دي چې دوی یو بل او دوی یو بل ته دا حق ملاو دي چې دوی ایئر بیسز چې کوم دي کوم اډې دي هغه استعمالول شي. نو سبا داسې کېدی شي چې هند امریکا دې ته راضي کړي چې کوم داسې ترهګر ګروپونه چې کوم په افغانستان کې دي یا په پاکستان کې دي په هغوی خلاف دوی مشترکه کاروایي وکړي. دې نه علاوه دې به داسې اثر هم وي چې پاکستان به مونږ ګورو چې پاکستان داسې ریاکشن کوي. پاکستان آلریډي کوشش کوي چې هغه چین ته ډېر ونږدې شي, هغه ترکی ته ورنږدې شي. او دې نه علاوه مونږ کتل چې سعودي عرب چې کوم هغه شهزاده و هغه پرون راغلی و پاکستان ته. دې نه علاوه مونږ څنګه په رپورټ کې و د جانکاري په بنگلاديش کې دی, بنگلاديش کې هغه د داعش خلاف چې کوم جنگ دی هغه بنگلاديش مرسته اظهار کړی دی. او خو دې نه مخکې بنگلاديش دا هم ویلي دي چې په پاکستان په ترهګرۍ کې انوالو دی. نو دا څه وکیږي چې دا هند بنگلاديش امریکا به یوځای کیږي او ترهګرۍ خلاف سپیشلی چې کوم داعش خلاف چې داعش کوم نوی ګروپ اوس را مخکې کیږي لګیا دی په بنگلاديش کې په افغانستان کې او پاکستان کې د په خلاف په کاروایانو کې دوی مرسته کوي.
کومګه وګورو د پاکستان تعلقات نه خود بنگلاديش سره خدي او نه د هند سره, بلکې د آزادۍ د وختو نه دواړو د هند او د پاکستان ترمنځ کشالي رواني دي. نو دغه حالات په تناظر کې وګورو چې د امریکا د وخت د بنگلاديش سره هم خېړي کې رواني دي او بیا د هند سره هم داسې لوزنامه وشوه, د پاکستان اوس د دینه پس متوقع رد عمل سکی دي شي.
نو ما څنګه وایي چې رد عمل پاکستان اوس کوشش کوي. پرون دوی بیا دلته هغه کړی و چې کوم نیوکلیر سپلای ګروپ دی هغوی وایي چې پاکستان نوم پکې واچوي, ولې چې امریکای کوشش دی چې هند هغه ګروپ حصه جوړ شي. خو چونکې هند او پاکستان دواړه هغه این پی ټی نیوکلیر نان پرولیفریشن ټریټي نه ده ساین کړی, نو پاکستان یو فشار اچول کوشش کوي چې امریکای دې ته پرې نه دي چې هند دې ګروپ ممبر جوړ کړي. دې نه علاوه مونږ وینو چې څنګه ما اول وویل چې چین سره پاکستان کوشش دی چې هغه طرف ته ډېر زور وکړي او هغه چې کوم بیلنس دی هغه برقرار وساتي, او کوم کمې د ته به امریکای د تعاون امریکای د دوستی ختمولو نه به راځي هغه به د ته به چین سره پر کولو کې کوشش کوي. نو داسې ښکاري چې کوم یو الائنس روان دی د افغانستان د هند او بنگلاديش پاکستان خلاف او پاکستان ته ډېر زیات فشار لاندې دی اوس او پاکستان به کوشش کوي چې په څه طریقې سره دا فشار ختمولو کوشش وکړي خو اخپاره به پاکستان ته څه پریکټیکل سټپس یا کې ودایي چې کوم دوی باندې الزام لګي چې ترهګري سپورټ کوي دی هغه به بندولي دته او چې کومې اډې دي او پاکستان کې او داسې لیډران دي ترهګر چې کوم پاکستان په سیمه کې مشته دي هغوی ختمولو لپاره به داسې کوششونه کوي چې امریکا او هند مطمئن کړی شي.
سمه ده، ډېره مننه ستاسو د تفصیلاتو راکولو.
ډېره مننه.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او تاسو ته وایو چې برېټانیا د پاکستان په ضد د کرکټ د لوبو په تاریخ کې په لومړي ځل د 500 اوورونو په لوبه کې 440 منډې جوړ کړې دي. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د دفاع وزارت چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې یې د وسلوالو په ضد عملیات کړی دي او له درنې جګړې وروسته یې 120 وسلوال چې پکې د حقانی ډلې او د طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي وژلې دي. تفصیل یې حکمل روان له کابل راکوي.
د پکتیا ولی ویان نکی بلا تل ډیوی سره په خبرو کې وویل ل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د جنیخیل ولسوالۍ د بیرتنی ولو لپاره افغان او نټوز وکونو ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي او تر دې د افغان ځوکونه د ولسوالۍ 3 کیلومتره ته ورننګ دي شوی دي.
افغان ځواکونو دغه عملیات پیل کړي، البته ځمکني عملیات دي او دوی سره د اضافي ځواکونو هوایي عملیات کومک کوي. دلته د دې عملیاتو په ترڅ کې له تېرې ورځې راهیسې شاوخوا 120 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د حقاني شبکې 4 مهم قمندانان د کاکي وزیر په نامه عبدالولي نسیمجان او د جنیخیر ولسوالۍ لپاره نوی مول شوی تش په نامه ولسوال متي الله هم وژل شوی دی.
تکړه جنی خیل ولسوالۍ ته په غزیدل لار کې وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړي. بلخوا د 203 تندر کلی اردو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی 13 شپه نه وخت افغان امنیتی ځواکونو د پکتیا ولایت په جنیخیل او چکمنۍ ولسوالۍ کې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي دي. خبری سرچینه زیاتوي په دې هوایی او ځمکني عملیاتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو 15 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د 203 تندر کلی اردو چارواکو په اعلامیه کې ویلي په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. همداراز چارواکو ویلي په وژل شوي وسلوالو مخالفینو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو جنګیالي هم شته دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په خپره شوې اعلامیه کې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی خو د هغوی شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی او اوس په تاسو سره یو بل رپورټ د افغان کډوالو په حق لباندې هم شریک کړو. څنګه چې تاسو خبرې د پاکستان نه دی وخت د افغان کډوالو تک شروع شوی دی، خو هغه کډوال چې څوک رجسټرډ دي د هغې د پاره ویل شوی دی چې را روان نومبر پورې هغې سره ټایم شته دی چې پاکستان کې پاتې شي، خو چې کوم رجسٹرډ نه دي چا سره چې دی وخت د چا نمونه چې رجسٹر شوي نه دي د کوم کډوالو، هغه په حق لباندې ویلي شوي دي چې هغه سره لږ وخت د غلطه کې د پاتې کېدو. خیبر پښتونخوا کې نن د افغان کډوالو په سر غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبای حکومت پولیسو ته د افغان کډوالو په زور ویستلو وینا کله هم نه ده کړې. د زیاته کړه چې رجسٹر بی افغان تر را روان کال پورې پاکستان کې د پاتې کېدو پوره حق لري، او کوم خلک چې رجسٹر شوي نه دي هغوی تر 15 نومبر پورې د استوګنې حق لري، او پولیس په دوی بې ځایا دوی ویل چې نه بتنګوي. نور سیاسي مشران د افغان کډوالو د واپسۍ په حق لباندې څه تاثرات لري دا او د دغه نه علاوه نور تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د غونډې نه پس وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته خپله وینا کې وویل صوبایي حکومت کله هم پولیسو ته امر نه دی کړی چې افغان کډوال دې په زور افغانستان ته ولیږي. البته نړیوالو ادارو سره تړونونه وفاقي حکومت لاسلیک کوي، او وروستو دوو میاشتو کې د افغانانو واپسۍ کې تیزی راغلې ده، خو ویل رجسٹر شوي افغانان د روان کال تر اخره پورې دلته د استوګنې پوره حق لري.
وہ دسمبر 2016 تک تو ایک کلیئر بالکل اجازت ہے جو رجسٹر ہو گئے وہی آپ رہ سکتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں ہم ان کو ویلکم کریں.
وای افغانان زمونږ دلته میلمانه دي، او پولیس ته امر وکړو باید د پلټنو عملیاتو کې افغانان بې ځایه تنگ نه کړی شي. خو وی ویل غیر رجسٹر شوی افغانان د صوبې لوی ستونزه ده، او باید وفاقي حکومت د دې د رجسٹریشن لپاره کومه طریقه جوړه کړي. د غرض وزیر اعلی ویل کم افغانان چې رجسٹر شوی نه دي هغه تر 15 نومبر پورې دلته د اوسېدو حق لري، او پولیس په پزت هیڅ قسم کاروایی نه کوي. او د پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مامن په مشرۍ کې د یوې کمیټې اعلان وشو چې د کډوالو د ستونزو او د دوی په عزت سره د واپسۍ لپاره به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته تجویزونه وړاندې کوي. خو په دغه مهال نوموړی ډیوه راډیو ته وایي کډوالو ته د دوو او دریو میاشتو نیټه ورکول یو غیر انساني کار دی.
په کار چې خبره صفا شي چې د چا سره کډونه نشته، په کار چې هغه کډونه ورکړي هغه آیډنټی کارډ ورکړي ټمپری کارډ ورکړي چې پولیسو تنګ نه ڈیڈ لائن چکم دے کول دا غلط خبر ہے شدہ دو میشتی اور درے میشتی اور سلور میشتی اس لیے خلق کو کورنا ورن شوی کلی ورن شوی کاروبار ختم شوی ان سیکیورٹی دا او تو تدبد بدری درے میشتی دا ان پیر دے دا ان ہیومن خبر
وائی دا کمیٹی نور غڑی با اس ٹاکی او داسی تجویزونا با وڑان دے کئی چپ دے مسئلہ دا دوارو ہے وادونو اڑی کی چرتا اغیز منی نشی حسین یار وزیر عنایت اللہ خان چے تعلق جماعت اسلامی سره دے وائی دا دمر ڈیری مودی تیرے دولو نا پس باید پاکستان دئی تا پورا شہریت ور کی
زونگا جبا یوا دا زونگا جغرافیا یوا دا زونگا نسل یو دے زونگا ریلیجن او مذہب یو دے اغی دا سی وبی زتای ندی استل پکار او زبا داویم چھ دیدا سٹیٹسٹکس دی چھ موجودہ کم افغانان دی 1.5 million پاگے کی 74% اغی جو پاکستان کی پیدا شیوی چھ پاکستان کی پیدا شیوی دی بین الاقوامی چھ کم نامز دی او اغی کم روایات دی سکه کمل کې پیدا شي ترقی یافته ملکونو کې هغه د عمل شهري هغه د شهريت ورګي.
د غرض د عوامي نېشنل ګون پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم په دې نظر دی چې افغانانو ته باید زیات وخت ورکړي شي تر څو د خپل کاروبارونو په صحیح توګه راغونډ کړي.
دلته دغه ډېر لوی عمر تیر شوی دی، دلته دغه ماشومان پیدا شوی دی، دلته دغه سبقونه وایي، دا طریقه چې دا په دې کې د توسيع شي او دغه بین الاقوامي معاهده د لاندې دې ته کافي ټایم ملو شي شردی کم پراپرٹیز دی ددی چکم جائیدادون دی ددی چکم کاروبارون دی چگا اونے پونے نا چدی دام محسوس نہ کہ خلقم دام محسوس نہ کہ جدی نیلامی نا دوی ته ټیک ټاک ټایم میلاو شي او رضاکارانه تور باندې چې څنګه د ایتل غوړ کې دی بیا غسل.
بلخوا د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وای د پیښور د سوکنو مرکز نه هر ورځ 1500 کورنۍ واپس وطن ته روان دي، او په دومره لو شمیر کله هم نه دی لیدل شوی چې افغانان خپل وطن ته واپس زی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو زموږ خپرونې کې چیرې تاسو په ټلویزیون نوی کتلی یا په راډیو نوی اوریدلې نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه و هم ګورئ او وای اوری او ویل ولئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ څارلی سي، facebook.com/voa او هم دا ډول په twitter.com باندې voa. او سم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو، لکه څنګه چې د مدثر شاه په ریپورت کې تاسو واوریدل، هر ورځ له خیبر پښتونخوا څخه تر 1500 زیات افغان کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنیږي، او د ملګری ملتونو اداره چې د کډوالو لپاره ده وایي چې په لومړي ځل له پاکستان څخه په دومره لوی تعداد باندې افغان کډوال خپل وطن ته ستنیږي. دغه ستانه سوی کډوال د پېښور یا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو او خلکو په باب څه خاطرې لري او په ټولنیزو مطبوعاتو باندې څنګه څرګندونه کوي؟ زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه هم د خاطرو ته په ټولنیزو مطبوعاتو کتنه کړې ده او یو ریپورت یې تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
خیبر پختونخوا سر خار پیښور نه د افغان کډوالو کډې روانې شوې دي. په سوشل میډیا باندې هم د دغه وطن ته د واپسي او دې سره تړلی غم احساس په نظمونو او په ویب پاڼو تصویرونو کې ښکاره کیږي. د افغان کډوالو په تګ دغه غمجن نظم کې د سامان نه ډک ټرکونو او غمجن مخونو سره د افغان کډوالو افغانستان ته د تګ منظر ښودل کیږي، او دغه نظم کې د افغان کډوالو د خپل هجرت خار پیښور ته د خدای په امان او درې سره د تړون احساس ښکاره کیږي. د افغان کډوالو افغانستان ته په تګ باندې دغه غمجن نظم کې پیښور ته خدای په امان ویونکي افغان کډوالو دلته څه قسمه سخت حالات لیدلي، څه قسمه ښه او بد سره واسطه راغلي، څه قسمه چاودنو کې د پیښور خلکو په شان دي، دوی ته هم نقصانونه شوي دي. هر څه په دې نظم کې واضح کړی شوي دي. د هغوی عکسونو سره د هغوی تکلیف او خفګان دې نظم کې ډیر په اسانه محسوس کیدی شي. لکه د نورو مسافرو نظمونو او سندرو، دې نظم کې د افغان کډوالو ژوند تکلیف، د پیښور او کابل کلک تړون، او د غم او په مصیبت کې د هجرت خار پیښور او د دې خلکو د مینې احساس هم د نظم کې ښکاره دی. او بهشکه د دیر شو سلویختو کالو راسي دلته اوسیدونکي زبرګ افغانانو او دلته پیښور کې پیدا شوي ځوانانو پیښور سره څه قسمه مضبوط تړون دی، او پیښور ته هغوی کم زړه سره خدای په امان ویلي دي د غمګین نظم سره د دې احساس کې دی. شي سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا.
ریپورټونه تاسو اوریدل، خو نور ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو. موږ سره اوسئ، وخت شوی د مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه تفصیلات زموږ همکار مختار خلیل صاحب راکوي.
تیره هفته د افغانستان په صدر مقام کابل کې ورانکارو افغانستان کې د امریکې په پوهنتون خونړی حمله کې 14 بیګنا خلک وجلی دي، چې اوبه پکې طالب علمان، 3 پولیس افسران او 3 څوکیداران دي. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دغه پیښه خپله یو اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته په افغان طالب علمانو ناترسه حمله. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان په صدر مقام کابل کې امریکایي یونیورسټي په کال 2006 کې پرانستل شوې ده، خو د لومړۍ ورځې نه دا اندېښنې کېدې چې افغانستان کې د نه ختمیدونکي انخطي جنگ له سبب به دا یونیورسټي تر ډېرې مودې پورې خپل وجود په ځای ونه ساتلی شي. خو د یونیورسټۍ طالب علمانو او استادانو چې د خپل مقصد ترسره کولو دپاره د پوهنتون د خلاص ساتلو په بابله د خپل کم پوخ نیت څرګندونه کړې دا دی، د پوهنتون د ژوندۍ پاتې کېدو امیدونه روښانه کړي دي. د کابل د امریکایي پوهنتون ټول اخراجات امریکا وړي، او د دې مقصد د افغانستان د مستقبل مشران تیارول دي. دې پوهنتون په سختو او مشکلو حالاتو کې د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. دې پوهنتون په افغانستان کې د امنیت د خرابو حالاتو باوجود د دنیا ډېر قابل خلک ځان ته راښکلي دي، باوجود د دې چې په روانه میاشت کې د پوهنتون دوه استادان تختولې شوې دي، چې یو پکې د امریکې او بل د آسترالیا دی، او چې تر اوسه پورې څه درد درک نه لګي. نیویارک ٹائمز خپل اداریه کې لیکي چې کابل کې د امریکایي په هنتون د وجود د برقرار پاتې کېدو دارمدار به ګومان کیږي چې هم د امریکایي حکومت په مالی امداد وي. خو دا هم یو حقیقت دی چې په راتلونکي موده کې د دې په هنتون د باقی پاتې کېدو امکانات هم ډېر روښانه نه دي. نیویارک ٹائمز خپل اداریه کې نور لیکلی دي چې امریکایي او نورو امداد ورکونکو ملکونو افغانستان کې په اربونو ډالر خرچ کړی دي، خو د تعلیم مدله ورکیدونکي مالی امداد یقینا چې په حالاتو کې بدلون راوستونکي رقم دی. په کال 2002 کې د 1 میلیون نه کم هلکان په سکولونو کې داخل شوي دي، هر کله چې ښځې او جنکۍ هغه شان د تعلیم حصول ته نشي پرېښودی. امریکانو چارواکو د افغانستان د تعلیمي نظام په تعمیر په تیرو لسو کالو کې په کروڑونو ډالر خرچ کړي دي، خو نتیجه سډیره زړه پورې نه ده راختلې. د کومو کومو کلیوالو سیمو نه چې امریکنۍ فوج وتلی دی، دغلته پرانستې شوي سکولونه بند کړي شوي دي، او کوم چې پرانستې هم دي د هغو کارکردګي د نشت په څیر ده. خو نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې د لس کال وړاندې حالاتو په مقابله کې نن ورځ افغان اولس ته تعلیمي موقع زیاتې حاصلې دي. د افغانستان د تعلیم د وزارت وینا ده چې نن ورځ د 9 میلیونو نه زیات ماشومان سکولونو ته روان شوي دي چې 70% پکې جینکۍ دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې که افغانستان ته د نیستۍ خوارۍ نه د راوتو څه موقع شته، نو هغه د افغانستان تعلیم حاصلوونکي زلمي دي، څوک چې به د تعلیم د حصول نه پس د افغانستان د آبادولو صلاحیت لري. په دنیا باندې لازمه ده چې د دې زلمو د تعلیم د حصول په کار کې د دوی لاسګیرنه وکړي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم یو ویډیو رپورټ ورور ته تاسو په امره ګرځو چې د ستر پښتون سیاسي مبارز او د عدم تشدد د فلسفي لارښود خان عبدالغفار خان باچا خان د ژوند کیسې خو به تاسو ټولو لیدلې وي اوریدلې وي، او هم ډیر څه به مو لوستلې هم دغه د ژوند په باب. خو باچا خان په کم کور کې سترګې رونې کړې وې او چیرې ژوند کړی، د واده کوټه یې څرنګه وه، دا ټول حال زموږ خبریال فاروق فراق ستاسو لپاره هم په دې ریپورټ کې راغونډ کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
منوالو ولاړی ما د چارسدی د عثمانزو کلی په یوه تنګه محله کې، دا هغه تاریخي محله ده چرته نه چې د پښتنو سیاست شعور موندلی دی، چرته چې پښتون سیاست پیدا شوی دی. مطلب مې د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور و هغه نه دی. تاسو وینئ زما په شا چې دا کم تاریخي عمارت ښکاري، دا د باچا خان د پلار خان بارام خان کور دی. دا هغه تاریخي کور دی په کوم کې چې باچا خان سترګې غړولې وې، هغه پکې پیدا شوی دی، هغه پکې خرپوسې کړې دي، دا هغه واده پکې شوی دی. دې کور ته مو دننه ورولم، دا کور درته ښیم چې اوس په څه حالت باندې دی، خو د دننه ننوتو نه وړاندې درته ښیم چې دا کوم تاسو وینئ دا د باچا خان په کور کې هغه بیټکو کوم کې چې با د باچا خان سره داغه مرګرو ناستې کولې، سیاسي مشورې به کولې، او دغه هغه تاریخي ودانی ده کم ته چې د ګاندیجی په شان لوی لیډران راغلي دي، او دلته د دې سیمه په سیاسي مسایلو باندې خبرې اترې کړې دي. راځي تاسو ورولم نن د باچا خان دغه کور درته د نستې راخم. او مینوالو دا چې میرا نن نه ایستای، دا د چارسدی په عثمانزو سیمه کې د خان بارام خان هغه کور دی په کوم کې چې د پښتنو ستر مبارز ستر سیاسي لارښود خان عبدالغفار خان سترګې غړولې وي، هغه خرپوسې په دې انګړ کې کړي. اوس هم په دې انګړ کې دا یو باڼچخ زما خوا ته ولاړ دی، اگر چې دا د هغه زمانې نه دی، خو د هغه وختونه د باڼچغونو رواج اوس هم په دې کور کې شته دی. په دې ځمکه باندې باچا خان ډېرې خرپوسې کړي دي، دلته نه شعور اخیستی دی، د پلار په غېږ کې د علمیت د سیاست د اقتصاد سوچ کلا هغه مونده نو هغه هم د دې خاورونه پورته شوی. د سیمې یو تکړه خبریال ښاغلی شاه رضا شاه صاحب راسره ولاړ دی، هغه سره به هم د دې کور په اهمیت باندې لږې خبرې کوو. شاه صاحب، دغه کور که د دې په تاریخي پس منظر راته لږه رڼا واچوئ، د څونه وخت دی دلته باچا خان څنګه وخت تیر کړی، کم کم سیاسي لیډران دلته راغلي دي؟
کور خو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا آرام خان بابا جوړ کړی وو، تقریبا چې ردبو سو شلو کارونه د زیات موده یادیږي، او په دې کور کې باچا خان زیږیدلی وو. دا کوټه چې تاسو یاد کړه دا هغه کوټه ده چې په دې کې باچا خان زیږیدلی وو، او بیا باچا خان چې کله واده وکړ نو بیا هغه ډولم همدې کوټه تروړې وه، او دا ور هغه په خپل لاس باندې خو تر کومه چې د لوی لوی شخصیتونو ذکر دی، نو زه به دا وایم چې د هندوستان د لر او برنه دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي. خاص کر د باچا خان بابا په ابتدایي ورځو کې چې کله هغه سیاست خړپوسه شروع کړې، هغه د ماشوموالي خړپوسه خو هم دلته کړې دي. خو دلته د نهرو نه واخله، د ګاندي نه واخله، تر اندرا ګاندي ډېره وړه وه، او د باچا با خان بابا
ګاندي جی هم تاریخ پوهان وایي چې دلته راغلي.
ګاندي جی په دې اتمانزو کې دوه ورځې تیرې کړې دي، دې ځای ته راغلي وو، او شپې چې کم دی نو د سالار فیض الله خان په عظیم خان پل کې چې یو ډېر لوی سالار تیر شوی د هغه په ځای کې کړی وو. یو شپه یې دلته په دغې د نیشنل پارټۍ ده اوس چې دفتر دی دغه د پاسه بالاخانه وه، په دې کې تیر کړی وې. اندرا ګاندي ډېره وړه وه د نهرو لور چې هغه سره راغلی وه، یا پر شپږ وه یا به د اوو کال وه، هغه هم ځان سره راوستې وه. بلکې دې ځای کې ویل کېږي چې نهرو چې ځان سره کومه چیلې راوستې وه، ځکه چې هغه به ځان سره چیلې ګرځول وه د هغې پی بیس کلو، نو هغه چیلم هغه په دې کور کې چې هغه وخت کې یا یو بوټی وو که یا یو ګوټو نو وي په هغه ځای کې تړلې وه، او دوه ورځې هغه چیلم دلته تیرې کړې دي. دې ځای کې د دې کور په اهمیت باندې که مونږ پیږو، نو د پښتنو د شعور، د پښتنو د آگاهۍ، او د پښتنو د مبارزې د پاسون ځای دی حسابېږي. زجر خان عبدالغفار خان په شان لوی کس چې په دې ځای کې کله سترګې پرانستې، نو هغه باندې د نور ړومبې پلوشې هم په دې کور کې پروتې دي، او نه پوهېږم چې څنګه پلوشې وې چې په هغه باندې پرېوتې، او په نورو خلکو هغه شان پرېنوتې چې د هغه نه بیا د باچا خان پلوشې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدې. چې دا نیلسن منډیلا په شان سړی وایي چې ما د حریت سبق د باچا خان نه زده کړی دی، د خان عبدالغفار خان نه مې زده کړی دی. نو د دې کور د اهمیت نه خو هېڅ سره مې انکار نه کېږي، خو یوه خبره ډېره په افسوس سره موږ ټول پښتانه کوو، د اشنغر اوسېدونکي کوو، بلکې لر او بره چې کوم پښتانه دی هغوی کوي، چې ژوندي قانونو د خپلو مشرانو ډېر واړه واړه یادګارونه چې کوم دي نه هغوی خوندي کړي دي، او هغې له ډېر لوی لوی خلک راځي، د هغې کتوله راځي چې موږ صرف د لرې نه د دې یو نظاره وکړو. خو د باچا خان زیږونځی، د باچا خان کور، د بارام خان بابا کور، د ولی خان او د غنی خان او د لالی خان کور، د تاجو بیبي کور، د تاج محمد خان د لور کور، یعنې د باچا خان ټبر چې کومو چې د رزړو نه راواده شو وه، د هغې کور تاسو ولیده چې زر روپۍ په کرایه باندې پکې خلک اوسي، او د دې سړی ډېر خپه شي چې آیا د لوی یو ستر د پښتنو ټبر سره، زه هغه خپل ټبر نه یادوم، هغه د ټولو پښتنو مشر، د پښتنو د لوی ټبر سره چې د بلخ نواله تر دا ټکه پورې اوسي، په دې ستر ټبر کې داسې څوک نشته چې را باچا خان بابا دا زیږونځی او دا کور خوندي کړي. ویلی په بیا والی دا ټول پښتانه کرا یوځی شو و تا ته نه واچی، نو دا نیمه شنغر پی کېږي، دا خو د باچا خان یو کور دی چې د هغه د اوس پیدا کېدو ځای، د هغه د زیږون ځای، د هغه د خړپوسو ځای، د هغه د واده ځای، د هغه د واده رشپې ځای چې دا خوندي شي. ډېر په افسوس سره به راته ویم چې یو قام پرستم دلته نه دی راغلی، دلته که راغلی دی نو صرف میډیا والا راغلی. دا که مونږ د دې ویش فرض کو ذکر وکړو، نو دا د بارام خان بابا کور و، خو د بارام خان بابا نه پس د هغه درې زامونو، د باچا خان دوی دوه وو، ډاکټر خان صاحب وو، باچا خان، او د باچا خان نه پس بیا د باچا خان درې زامونو. دا د باچا خان چې کوم عبدالعلي خان زوی دی دا د هغه په عیسه کې رسېدلی وو، او د عبدالعلي خان چې نن سبا کوم زوی د ناصر خان دا د هغوی په عیسه کې رسېدلی ده. خو تر اوسه پورې د دې تره چا پام نه دی راګرځېدلی چې په باچا خان باندې خو به مونږ په جلال آباد کې یو ډېر لوی مزار جوړ کړو، خو د باچا خان کور د هغې سره چې د باچا خان یو تاریخ ورسره تړلی دی، یوازې باچا خان، باچا خان نه دی، باچا خان د یو تحریک نوم دی، د یو تاریخ نوم دی، د یو شعور نوم دی، د یو آگاهۍ نوم دی، د یو بهیر نوم دی، نو آیا مطلب یې چې هغه سره تړلې هر یو شی دې مونږ خوندي نه کړو؟ هغه سره تړلې هر یو شی دې مونږ د را روان نسل لپاره خوندي نه کړو؟ چې را روان نسل ته خدا پتی چې باچا خان څوک وو، په کوم ځای کې پیدا شوی و، په کومه کوټه کې پیدا شوی و، په کوم انګړ کې خړپو سره کړی وي، او هغه اوس په کوم حالت کې دی؟
رمانه شاسب درمانه مینوالو څنګه چې مو د شاسب د خولې نه واورید، دغه کور اوس کرایدار سره دی، هغه پکې ژوند کوي، خپل غریبی پکې پاس کوي. د دې نه پسم لږ ورولم د کوټې ته دم نه دا درد خیمه کومه کې چې باچا خان سترګې غړولې وي او دا غ واده پکې شو. راځي دا کوټه ته نږدې نوالو دا چې تاسو وینئ دا د هغه کوټې د نننۍ برخه ده کومه کې چې باچا خان پیدا شوی و، یا د باچا خان واده په کومه کوټه کې شوی و، دا کوټه ورته سینګار شوی و. دا په هغه وخت کې هم چې ډېر د ساده توب وخت و، په دغه آبادۍ کې د باچا خان پلار خان بارام خان د خپلې خانۍ یو سن نخې پریښې دي. تاسو کتی شئ په هغه وخت کې دې کور کې چې کوم نقش و نگار شوی دی، دا ستاسو په وړاندې دي. دا لرګي چې تاسو وینئ دا هم د هغه وختو لرګي دي کله چې لا باچا خان نو پیدا. اوس هم دا کوټه په دغه حالت باندې ده. تاسو د دې د دروازې لیدی شئ، دا هم د هغه وختو دروازې دي، اوس یو انټیک شکل لري. خو د دې حالت ته هغه توجه نه ده ګرځېدلې چې دا په حال ساتل شوی وي. او دا هغه دروازه د مینوالو کومه چې باچا خان په دې کوټه کې وروسته په خپله باندې ایښې وه، په خپله دې ته خټې لوټې کړې دي او دا دروازه لګولې وه. اوس هم دا دروازه په هغه حالت باندې ده، خو اوس چونکې دا بین پہ ناستې دی یا دا درشله پہ ناستې دا نیولې ده، نو دا بندېږي یا کھلاویږي نه. مینوالو د نن نه شپاړس کاله مخکې هم دی کور ته دی انګړ ته را ننوتی وم. هغه وخت مې هم د یو خبریال په توګه باندې ذمواری ترسره کولې. کله چې دی کور ته را ننوتم نو ما لیدل چې دلته څاروي تړل شوي، د څارو خوشیان پراته دي او دونه بد حال دی چې چا قدم دلته نشوي خوده. اگر چې نن په دې کور کې څاروي نه دي تړل شوي، خو د دې کور چې کم تاریخي اهمیت دی، د دې چې کم وقار کم عظمت دی او د دې چې کم بد حالت دی، دا نن هم د یو سوالیه نشان په توګه باندې د هر پښتون د سترګو د وړاندې دی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
کتونکو تاسو د ستر شخصیت خان عبدالغفار خان د پلارني کور په حق لدا رپورت واورئ. دغه کور په 400 کې دی او دغه د حالت په اړه باندې تاسو د رپورت کې ټول تفصيلات واورئ. اوس خواکې مردان ته، او مردان کې په کال 2015 د اکتوبر په 26 نیټه چې کومه زلزله راغلی وه، دغلته کې یو سکول ودانۍ ته ډېر زیان رسیدلی. خو باوجود دغه زیان رسیدلو هغې کې سکار نو شوی او ماشومان اوس هم دغه سکول ته سبق لزي. مور پلار او ماشومان فکرمند دي او د یو نوي عمارت او سہولیات غوښتنه کوي د حکومت نه. نور څه تفصيلات دي دا اورو د ریاض حسین په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې تیر کال د زلزلې نه متاثره شوی د سکول ودانی د خطرناکه ګرځولو نه پس بغیر د جوړولو نه یو ځل بیا د استعمال قابل ګرځولې شوې ده، چې له کبله یې په سلګونو ماشومانو ژوند په خطر کې اچولې شوې دي. په مردان ضلع بینک روډ باندې موجود کال 1948 کې جوړ کړی شوی سینټینیل ماډل سکول که یو اړخته د زلزلې نه متاثره دي، خو بلخوا په دغه سکول کې د زرو نه زیات ماشومان په پرش باندې زده کړه کوي او د صفا اوبو د کمی سره سره د بجلی د ناقص انتظام سره هم مخ دي. د سکول ماشومان وایي چې سکول ته دراتو په وخت هغوی د سختې یاري سره مخ کیږي.
جو یاره دا یاره موږ سره یاسې نه دا بلډینګ را پریوزي نه موږ هم یاریږو او ټیچران هم یاره ښه یاره ده نه زه دا خواست کوم چې لکه دې بلډینګ ما حساب ته سره دوباره کار شروع کړي، ځکه چې موږ هم مخکې مستقبل کې د قوم معماران جو دا قوم به د موږ په لاس کې ان شاء الله او موږ دا غواړو چې زموږ دا کم واړی چې دي دا جانب مکمل بچ شي دي له صحت دغه ورکي چا بدل تنی نو بل جے کے دلہ دا اور کی بل دلتا دا الیکٹریسٹی دا بالکل انتظام نشتا اینی ٹائم دلتا بجلی جی او دا داس اسکول له پداس ځای کې هغه چې د دې اسکول نوم په هر ځای کې شته او دلته وګو نظام هم ډیر ګډوډ دی سټوډنټس ډیر دي ټینکې او دا وګو داسې خاص تنظیم نشته دلته نو موږ ته دا فیسیلیټیز هم میسر کی
تیر کال 2015 کې د اکتوبر په 16 نیټه باندې چې کوم زلزله راغلی و د هغې له کبله د دغه سکول ودانې ته نقصان رسیدلی و خو د ودانې د جوړولو اداره سی این ډبلیو له طرفه په هغه وخت کې دغه ودانۍ ناقابل استعمال ګرځولی شوې وه خو څه موده پس بغیر د بیا جوړولو د سی این ډبلیو له طرفه د تعلیم محکمې ته ویلي شوي دي چې دغه ودانۍ د خطرې نه بهر ده خو زیاتره استادان او د ماشومانو پلارانو خپل بچي د سکول نه منع کړي دي په مقامي سطح باندې د حکومت له طرفه جوړه کړې شوې د پلارانو او استادانو د کونسل غړی ساجد اقبال وایي چې هغوی ته حکومت باور ورکړی دی چې ډیر زر به د ماشومانو د زده کړې دغه ستونزه هواره کړي شي
سی ته ولا شو سی په دې کې دا خبره وکړه چې موږ خپل ماشومان د سکول کې نه پرېږدو لهذا موږ د ماشومان د دین او واسو په سړک باندې په تعلیم حاصلې نو په هغه کې ډیپټي کمشنر او ایجوکیشن او ډی او چې کوم هغه دا فیصله وکړه چې دا سکول موږ د دې نه ترانسفر کوو او ګورنمنت پرایمري سکول سیول کالونی ته ترانسفر کوو لهذا دا سکول ماشومان چې کوم دي د 6 او 7 ماشومان چې کوم دي هغه به زی ګورنمنت پرایمري سکول
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې پسلګلو سکولونه موجود دي چې د بنیادی ضرورتونو نه محرومه پاتې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري خو تاسو ته یادونه درکو چې لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري ډیوا ډاکټر چې د روغتیا په باب ده نن به هم د هرې سه شنبه په ډول کوربوي زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو هم کولای شئ د موضوع سره سم د ټلیفون لاره هم په دې خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-004-03 او سیوبل ریپورت ولور ته تاسو په امر ګرځو چې د پاکستان قبایلی سیمې باجوړې ایجنسی کې چیرې چې د پاکستان فوج دا کوي هغه سیمه له اوږدې جګړې وروسته له وسلوالو څخه پاکه کړې ده او وایي چې له دغه سیمه کې اوس د بیا رغونې او بیا آبادونې کار شروع کړی دی دا کار د پاکستان پوجي چارواکي او هم په سیمه کې پولیټیکل چارواکي وایي چې په هر کچه او په هر برخه کې روان دي عرفان الله جان ور باندې یو ویډیو رپورټ تیار کړی او ریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې پښپغم اگست په کال 2008 کې چې کلا حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد د ایجنسی د سرخارنه قریبا 40 کیلومتر لري قبله اړخ ته پرتا په لوی سم سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او دغه مهال د پاکستان د پوز او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په سختون خودو کې پسلګونو کورونو سره سره سکولونه اسپیټالونه او سړکونه تباشو او د بجلی او د اوبو نظام هم درهم برهم شو په دغه سیمه کې به په لومبي مرحله کې سړکونه اسپیټالونه سکولونه او د اوبو د ګلونو هم شامل دي جوړول شي چې دغه سکیمونو ابتدا د خلقه ان 43 نه د قامي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان وکړله
دا سړک چې کوم شروع کیږي شروعات کیږي دا اوس لګ دی دا ټیک د چنئی لال خیل ته ورسی نه باشم بابړ ته ورسیږي وساری شروع شو بندی کی بنا نور بم پسیستا جوڑی کی نور کا کم جائے کی سڑکوں نہ پاتی دی واڑا واڑا پا دی ریاست کی دی یا پا بل جائے کی دی انشاءاللہ اغا بم جوڑی کی پاگی کی بم سکم یا نرازی دی تیرو دیو کالو کے حکومت منگلہ پندونا یا زلی ترقیتی کارو نہ نورا کری او اس دیش پک میشتو نے شروع کری دی او دام دخزین امید دی چې په دې کال یو نیم کال کې ودې دي درې کالو نه زیات د منګتا ترقېتی کارونه او پندونه ملاويږي
د سیمه اورسوای چې حکومت خو په دې سیمه کې یو دل بیا د ترقې کارونه شروع کړی دي ولی اوس د ښه کار کولو لپاره د دې مانیټرینګ کول هم ضروری دي چې دا کارونه سم سرته ورسی
د جدید دور کې کوم نه لګا منګه دالا کاو سم ډیر پاس مند د حکومت چې کوم نه تر اوسه پر کې توجه نه دور کړی دلته چې کوم دی د جنکو سکول نشتره په دې نږدې آس پاس کلو کې چې کوم دی بالکل د نش برابر دی او د اړکانو سکول چې کوم دی دا یو سکول شتره په پاګه هم د سټاپ کمی ده او دا هم چې کوم دی زمونږ د علاقه باندې افریشنو کو قوم چې کوم دی د حکومت سره هر قسم تعاون کړی دی مالی جانی دا هم چې کوم دی لکه هر قسم قرباني ورکړه دلته زمونږ د مخکل دا دار امینه صاحب لومبنه زل دی چراغه او زمنګ د خلکو سره لوزونه وکړو خو موږ د الله دا سوال کوو چې دا لوزونه سرته ورسی او زمنګ د علاقه هم د نور علاقو په شان ترقی درته تمایل شي.
د سیمې د اولس وینا ده چې حکومت باید اوس د دې سیمه کې د بیا رغونې کارونه توند کړي، هغه ځکه چې په دې سیمه کې د تیرو اتو کارونه کوم ترقی کارونه نه دي شوي. په سیمه کې دا د ترقی کارونه وشي نو اولس به په دې سیمه کې یو ځل بیا د استوګنې جوګه شي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، دیوا راډیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
هم په دې ځای باندې کتونکو زمونږ د خبری خپرونې وخت سرته رسی، او که چیرې تاسو زمونږ دا خپرونه بیا کتل غواړي هغې دپاره زمونږ د ویب سایټ پته ده www.voadiva.com، او دغه شانتي زمونږ د فیسبوک او د ټویټر پته ده voadiva. په دغه باندې هم تاسو زمونږ رپورټونه او نور خبرونه په دغه باندې تاسو کتلی شئ. د پروګرام د خبری خپرونې لپاره تکنیکی اړخ ته موږ سره پروڈیوسر وہ صداقت جان، او دا پروگرام قربانوں کے زو منیلا خالد، او ماسو سٹوڈیو کے ناستو نصیر کاکر. تاسو نا اجازت غواړو، دا اللہ پامان.